سلامونه او نیکی هیلی. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لاس بجې دي. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاست ویم. وړاندې ازادي راډیو مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلي د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یوځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي سیګار زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2021 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی افغانستان څنګه وایي روان کال په افغانستان کې 21 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغیزمن شوي مرستې ورسولې دي. ډبلیو اف پی یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو وړتیا د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د خپلو شریکانو د مرستو پر مټ ترلاسه کړې او له سخاوتمندانه مرستو یې مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. FAO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95,000 زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په زرګونو کسان چې وروستیو سیلابونو او د جون د میاشتې زلزلې کورونه وران کړي تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د ژمي په راتلو سره دوی د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستې ته اړتیا لري او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې کورنۍ د ژمي په جریان کې تر چت لاندې ژوند کوي. یوازې په پکتیکا او خوست کې د تیرو دوبي مرګونې زلزلې په زرګونو کسان بې کوره کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال مارکوس پودزل په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ابن سینا د مخدره توکو د درملنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د هغو کارکوونکو د کار ستاینه وکړه چې د ډیرو هغو کسانو لاسنیوی کوي چې زیانګالي دي او سختې ورځې شپې تېروي. هغه په یو ټویټ کې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنو چارواکو هم غږ وکړ چې د دې مرکز د کارکوونکو د تنخواو، خوړو، درملو او جامو لپاره د سرچینې برابرې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې پر لسګونو کسان وژلي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 280 بلوچ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. رابشو اول مطلب ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د کابل په یو جماعت کې وروستۍ چاودنه غندلې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د دغه ډول حملو په وړاندې چې کولای شي په دې هیواد کې د ناامنیو لمنه پراخه کړي جدي اقدامات وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو دا غوښتنه داسې مال کوي چې له دې مخکې د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز له خونړۍ حملې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د طالبانو له حکومت څخه په کور دننه او د نړیوالو لخوا غوښتنه زیات شوی. نور جزئیات له نوری اس نوری اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د کابل کورنیو چارو وزارت ته چیرمه په یو جماعت کې چاودنه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله په کلکه وغندله. د دې سازمان عمومي منشي پرون پنجشنبه په یو بیان کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په قصدي ډول پر ملکي او دولتي تاسیساتو د وحشانه بریدونو د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالب چارواکو په خبره پر دې جمعه د سیشن بي د ورځې په بریت کې لکتر لګت څلور کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان شوي دي. او آی سی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د ژورې خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ یو وار بیا په کابل کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په اغیزمنه توګه دې د تاوتریخوالي د لړۍ مخه ونیسي. د هغې لړۍ چې د دې سازمان په وینا کې په وړاندې اقدامات سم مدیریت نشي نو ممکن د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو د لا پراخېدو سبب شي. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز په مرګونی برید کې لږ تر لږه 350 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. آیا طالبان چې پخوا د جګړې یو مهم لوری و او وخت له رسېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه بولي په دې کې پاتې راغلي چې پر ملکي وګړو د دا ډول حملو مخه ونیسي؟ امریکا کې مش د سیاسي مسایلو شننکې محمود اتکلوي له طالبانو د یو مسول حکومت په توګه کته هم تم کېږي چې د افغانستان د ټولو وګړو ژوند خوندي کړي خو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو سابقې ته په پام نشي کولی چې ټول هیواد له دا ډول حملو خوندي کړي.
طالبانو نه په دې ظرفیت په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کېدلی چې افغانستان د امن وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدې مشر په افغانستان کې وژل کېږي دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي او سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد یې کړلی شو.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په وړاندې د طالبانو له حکومت څخه د جدي اقداماتو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو تر څنګ دغه راز روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته شي. نوموړي چې په دې شورا کې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د استازي په توګه ګمارل شوی او تر اوسه د افغانستان استازي توپ کوي وویل په افغانستان کې د حملو د غندلو تر څنګ د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت پیاوړی او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته شي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تېره او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت تامین شي. په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ډیرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې طالبانو یې نږدې د بیخي ځپلو خبره کړې خو د امنیتي او دفاعي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور د طالبانو سرپرست حکومت یو ګواښ متوجه کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امریکا کې دی. لدی سره سره چې پاکستان له ناټو د باندې د امریکا او ناټو متحد دی په وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او دا هیواد د پخوا په شان د امریکا میلیاردونه ډالرو مرسته نه ترلاسه کوي. خو د چارو کتونکي وایي امریکا د دې لپاره چې پاکستان د چین غېږ ته ونه لویږي نه غواړي چې پاکستان ته یو مخ شا واړوي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درسیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان شي کړي دغه هیواد ته پشپش وزینی سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېری مالی او پوځي مرستې ورکړي. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر پوځي او ملکی مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته مرستې وترولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارد ډالر پور وړی دی د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې یو وار بیا تودی کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې پخوانی مشر لیزا کرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستانه ډېره تمه ولري. دی د امریکا ډیوی رادیو ته وویل
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار نه دی اخیستی.
اغلی کرټس په عیني حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان همکاري ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د ترهګرو د څار لپاره امریکا د پاکستان فضايي حریم ته اړتیا لري. خو د هغه څه دي چې امریکا یې غواړي او د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژلو کې موږ ولیدل چې پاکستان با طالبان وهڅوي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. فکر نه کوم چې امریکا به په دې برخه کې له پاکستانه تمه ولري.
پاکستان نه یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري بلکې امریکا غواړي چې دا هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې کومک وکړي. په واشنگتن کې د ویلسن فکری مرکز شنونکی مایکل کوګلمن امریکا ته د جنرال باجوا په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې ممکن په دې سفر کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې امریکا ته د همکارۍ وړاندیز وکوي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي، او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په همدې حال کې د جنرال باجوالا سفر سره هم مهاله امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان سره ګډې پوځي همکاري ارزوي، خو د هیواد ته د پراخو پوځي مرستو د بیا پیلولو ژمنه یې نه ده کړې. جنرال باجوا د سه شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. د پاکستان پوز د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه خبرې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هند په پلازمینې نیوی ډیلی کې پولیسو یو ډل هغه افغانان نیولي چې غوښتل مظاهره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هند د پولیسو غوښتي چې دغه افغانان سمدشتي خوشي کړي. دغه افغانان په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د برید په وړاندې د مظاهرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هند څانګې په څو ټویټونو کې ویلي مظاهره د هر انسان حق ده او باید اجازه ورکړل شي چې خپل اعتراض څرګند کړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هند پلازمینې نوې ډیلي له پولیسو غوښتي چې هغه افغان کډوال خوشي کړي چې په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د وروستۍ حملې په غبرګون کې مظاهره کړې وه او نیول شوي دي. په امنیسټي انټرنیشنل سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخې یو ټویټ ښیي چې پکې د هند له پولیسو د دغو مظاهره کوونکو د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. د کابل پر کاش پوونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې په برید کې چې هزارګان په نښه شوي وو، لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي. د دغه برید په وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې پر مظاهرو سربیره په یو شمېر هیوادونو کې هم مظاهرې وشوې چې تر ډېره پکې د هزارګانو وژنې د بندې شي شعارونه ورکول کېدل. په افغانستان کې دننه ډیری مظاهرې د طالبانو د وسلوالو لخوا په هوایي ډزو او د اعتراض کوونکو په وهلو ډبولو تیتو پرک شوې. د دغه خونړي برید په وړاندې په نوې ډیلي کې ترسره شوي مظاهرې په وړاندې د امنیسټي انټرنیشنل د هند برخې په څو ټویټونو کې ویلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نوې ډیلي کې یو شمېر افغان کډوال چې په جنتر منتر سیمه کې د اعتراض لپاره راټول شوي وو نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو شمېر نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي چې مظاهره کوونکي له دې سره سره چې د نوې ډیلي پولیسو ورته د امنیتي او نور ملحوظاتو پر اساس د مظاهرې اجازه نه وه ورکړې دغه مظاهره ترسره کوله. د بشري حقوقو دغه مدافع ډلې ویلي د اجازه نه لرل او د نورو اداري اړتیاو نه پوره کېدل باید یو مظاهره غیر قانوني و نه بولي او نه هم هغه د یو شمېر کسانو د نیولو لپاره اساس وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي اعتراض د هر انسان حق دی، نه امتیاز او که بندیز هم پرې لګیږي. باید د ځای، وخت او د مظاهرې د بڼې په اړه معقول اندېښنې وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د یوې مظاهرې لپاره د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې باید مناسب او اړین اقدامات وشي. هندي چارواکو او د نوې ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیسټي انټرنیشنل دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره شوي دي. نوې ډیلي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي له سرپرست حکومت سره یې په احتیاط اړیکې پالي.
د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز برید چې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوی، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. هغه ډله چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي دي. په وژل شوو کې ماشومان هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپل بللې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون پنځشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 2 بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تېرې اونۍ د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وشیند چې په نتیجه کې 6 کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور 14 تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصاویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلامر وایي ایراني چارواکو په زړونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروايي ښودلی او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړو وړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بېرحمانه تاوتریخوالی په یوه خلا کې نه ترسره کیږي، بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14 د مهسا امینی لمړینې وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولی دی. د راپورونو له مخې تېره ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل، او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنهیي ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې بخښنې نړیوال سازمان د په لسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې په تېرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
اوس هم د آزادی رادیوی مجله واوره.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. کابل کې په افغان ادبي بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیرونه تمګه پر غزل باندې کار کتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر کوو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې لداسې ځوان سره شهیدلی یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
یو کال څخه ډېر وخت کېږي چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم.
د نږدې 900 مخه ژباړل شوی ناول سینو هش باړونکی ایسا ستانکزی وی چې دې کتاب دته تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وې شپړه
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل ده یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ول نه شوی
پرې خبرونه کې به دا هم واوري
پر بخش است د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغیدلیو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیسته
پر د دولت ستاسو خوان چورو نو یم مارکه منا ته ته کوم مشکلات اخلاص کو
د افغان ادبی بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیر مهاره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د بی مودې په مخه ځنډولې وې، خو له نږدې شپږو اونیو را په دې خوا په پرله پسې ډول هره اونۍ جوړیږي او اکثر برخه والې ځوانان دي. د تېرې اونۍ په غونډه کې د مشاعرې تر څنګ د امرالله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلع ده:
ما دې په خندا اخیستی دا پورا جهان وا، ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان وا.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل:
اصل کې دا بیت د رواتیا له مخې ډېر ښه روان دی، خو فکر کوم مانا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، ما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومېږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې هغه مانا یې قسم یو څه ابهام لري خو سړی مانا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و. دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه د انګلیس صاحب شوی د بیت نسخې ډېره پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه نسخې قوي کړې ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته مسکې پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نظر سم وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، او ازنګوال غږونه بیا کړم کېدلې چې د نسخې پیاوړتیا کې پروان ده لري.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپورونه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هره اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو، استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه و شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچرو پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچرو، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلوده چې عزیزی صاحب پر هنر، ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی و.
وعده تیر صاحب، دغه لکچر چې څوک وړاندې کوي په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو ساعت یا پنځه څلوېښت دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نوټ کوي، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه ښه ډالډه او خلاص لاسې وایي.
غالبا ډېر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي، څه احساس کوي هغوی کله نا کله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پی کوي؟
همداسې ده شیبر صاحب. دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده وه د ډز معنی ورکوي که نه. داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسلو له پوسته کوو یا داسې هغه کوو چې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسېږي. خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې بې طرفه نقد کېږي که هغه کیسه وي او که شعر وي. هغه خېلو کې هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پنچونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نقطې که په لنډه کیسه کې وي په غزل کې وي هغه هم ورښایو. نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي، نو کوم چا چې راوړی وي هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدت یار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نه شي چې نه داسې نه ده. دریم عمومی اصل هم دا یادیږي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري. که یو څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل دې مني خای او کنه یارا، چل دې مني خای او کنه یارا، ما در سره بیاي او کنه یارا. زه خودي تمام اور صفات کوم، زه خودي تمام اور صفات کوم، ته می ساته ستای او کنه یارا. نور دي اني بهانه نه منم، خوش برات وای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شاغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبي فعالیتونو په اړه توضیح غوښتې ده.
د کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، هلته مو ډېرې فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې. کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله ستاینغونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني په نامه باندې یوه مدني ټولنه وه. هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت راوسپارل شو، ما د سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم، نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ
یو نوم مو جوړ کړ او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه د لیکچرونو برخه وه د علمي موضوعاتو د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو د لیب کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو ځینې نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي په خپله برخه کې تجربه لري په خپله برخه کې کار کړی وي یو څه باندې پوه وي له هغوی څخه مو همکاري وغوښتله. وخت نه وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي پر علمي موضوعاتو باندې په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږېږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې د هېواد له هرې سیمې له هر ولایت له هر کلي له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی وي چې خپلې ژوندۍ هستۍ خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلې دي. بله برخه یې د مشاعرې ده تر څو د شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي د مخکتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي یو کتاب د چې کله نوی کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بل یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړی یا په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو او بېلابېلو کارونو بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي لاسته راوړنې ولري خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کم رنګ دی دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډیره توجه نه او یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستاینې د ټولنې معیار څه دی ان څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي یوازې فرهنګیان دي شاعران دي کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلن کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر ادب لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې یوازې موږ دغې برخې اشخاص نه دي ستایلې. لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی پلان مو همدا و او راتلونکي کې مو هم پلان همدا و چې د ټولنې د نورو رشتو د نورو برخو فعال ځوانان هغه ځوانان چې واقع نه په خپل برخه کې ځانونه ستړي کړي وي لاسته راوړنې ولري فعالیتونه د خلکو د خوشي وړ ګرځېدلې وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلې دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلې دي لیکوالۍ د شاعرۍ همدا شکل د رسامۍ خطاطۍ د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلې دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې په هر ډول سختو شرایطو کې دی اګه کړي دي خبرې ورته رسولې دي او د دې سره جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې د صحت په برخه کې په ډیرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلې دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجونې راوغواړئ بېلابېلو برخو کې لکه تاسو چې مخکې وویلې یوازې شاعران نه یوازې ادیبان نه بلکې نور هنرونه مزدوي فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاته هم راوغواړئ او تقدیر کړئ تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي.
خوړانې چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته اوزاته په کتو ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود او فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه خبره ناشونی وي یو څه ګرانه وي خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولای د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور د کورنۍ یو شمېر نارینه د لی پروګرام کې راسره ګډونوال وي او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه څه چې موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړي کوو. هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ور ورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي تر یو وخت پورې تاوده وي ګرم وي بیا بیرته پیکه شي او له منځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بیلابیلې برخې لري دا دوامدار وساتي او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ نه،
کله چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فیل کړی دی لامغه ورځې می دا هوټ کړی دی، دا می کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کال په جریان کې چې کله کله به وسوسوي یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی، همدغه سم دوامدار ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم اضافه کړم. د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډیرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته یې په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بله مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نو کړي په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر و. خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم، کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام به د کندهار لپاره، نه د افغانستان، د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو یوش ځوانانو لپاره، د ټولو حسن ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام وي. او موږ به دغه پروګرام تر هغه چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بصیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه،
فنلندي لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوها ناول له مخې په نړۍ کې ډېر وو پیژنده. دا ناول ښاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلې. د دغو خاطرو په مټ ښاغلی ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړې ده. دا ناول ایسا ستانگزی په پښتو ژباړل دی. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو له هغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. له هغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناول په څومره وخت کې ژباړل دی.
دا ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وخت چې ژباړه بشپړ رسیدلې بیا کتو سره، خو بیا چاپ ته ډیر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې 9 میاشتو کې دی څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بخود په زمین کې کارم کوو، خو په رخصتیان ورته مخکې کار کوو. دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاو پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ شوی سي و مشبړه؟
د سینوها کتاب څه کلمه یو وری ولوست، دوه شی ما ته ډېر مهم وو په دې کتاب کې. یو دا چې یو
تاریخی ناول ده کنه، یو څه که هم افراد په ناولو کې وي خو یو څه ناڅه د 3000 کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته و. او بل دا چې د لیکوال په څه بڼه دا لیکلی ده چې تا ته سوالونه پیدا کېږي په ذهن کې د پخپله چې کله لولي مثلا داسې متن داسې یو شکل نریشن داسې یو شکل باندې جوړ کړی، تا ته سوالونه پیدا کېږي چې ولې داسې وو تر اوسه، ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، دا زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی، یا تغییر یې کړی یا څه تغییر یې کړی، او دومره یو اوږد وخت کې هغه وخت کې څه پېښېدل، څه شوي وو. دغه شی په سینوها ناول کې یا داسې تاریخي ناولو کې فکر کوم ډېر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډېر پخوانی کتاب وي او هغه بیا اوس وخت راژباړي، نو ډېر وخت مقایسه فکرم سړی کوي چې کله کتاب ته لولي نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده، سړی په زرګونو کلونو کې هم نسي خلاصه کوي، ډېر اوږده ده. خو بیا هم یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخې جالبې وي او په ضمن کې دا یو تاریخي ناول هم ده چې یو څه ته درزده کوي هم د تېر وخت نه.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی دی او سوالونه سخت دي، ځوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه بیبي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله خصوصا یو شی ډیر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه دی د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې باید پوښتنه وکړي یو شی، یعنی دلیل دی او شی د پوښتنه کول. دا هغه شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نسته، ځکه دا هم یو عام فلسفي برخه ده، ځکه د پیشرفت کلي په ولې کې ده، د ولې جواب څه کله نه سي پیدا کوي. یعنی کله چې تاته مثلا سینوها کې په یوجه کې وایي چې له پخوا کلونو راهیسې په دغه طب په پوهنځي کې چې په هغه وخت کې هلته وو همداسې یو روتین روان و، خو چا جرات نه کوه چې ولې دغه روتین روان ده، ولې دا دغسې کېږي. دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډېرو و هوادو، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان په تعلیم په سیستم کې حتی دغه شی نشته چې معلم کله تاسو درس ته کې تو شه پوښتنه کوي ولې دا شی داسې ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغه وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنگونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، د ټولنیزو اړیکو په هکله تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخې، هم فلسفي اړخې او هم تاریخي اړخې، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستانکزی، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی و چې دا پنډ کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کوي چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه سینو هلي کې تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې وخت نه دومره زیات هم، البته ما څو کتابونه ترجمه کړی، ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سینوها خوښ شو. البته په سینوها کې یو شی چې ما تجربه کوم مخکې لږې چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوسته دي ما تقریبا شاوخوا چې کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا یعنی ما همکاران چې هلته په رادیو کې کار کوو، نو هر یو ته خبر کړل دوی له ما ته راکړه موږ به یې ولولو، چون دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږ غټ، نو چا سر اخیستی نه شوی، قیمت د ګران دی بیې په حساب ما د دې لپاره. نو تقریبا دوه درې میاشتې کتاب ما نه ورکو، نو ټولو ولوسته، نو دغه شی ماته یو رقم نوره منګیزه راکړه چې دا کتاب ډېر جالبه ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډېر ښه سوي دي، پخوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و، خو واقعا اوس خلک مطالعه ډېره کوي، البته دا شایسته او زیات سوي. خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب سه ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر ستانکزی، له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به لیو ځوان لوستونکو اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوها ناول کیسه په لنډو واورو.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشې کوي، نه غواړي چې پالنه یې وکړي. یوه غریبه کورنۍ یې مونږ او په زویولۍ یې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریص یو ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریې ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، فرمانبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي. هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت دی چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقته به استفاده کیږي. بالاخره هماغه هورم هب چې د سینوها د ځوانۍ ملګری او د پوز مشر و، چې دی په خبره باندې ډیره اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي.
د سینوها د پړ ناول چې نږدې نه سوه مخه دی، اجمل سرقي څرنګه لوستلو لپاره خوښ کړ؟
د کتاب د لوستلو انتخاب علتونه خو ډېر ول، ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه ده لیکل شوی، بلکې ډېر مختلف څه په خپله محتوا کې رانغاړي، لکه هنر، اقتصاد، سیاست، ټولنپوهنه، تاریخ، همدارنګه طبي معلومات. ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و، ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه. او دا کتاب یو حقیقي ناول ده، د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه. ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي. نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو، عقایدو، ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل. د دې کتاب په اړه مې له خپلو ملګرو سره په ساعتونو ساعتونو بحثونه کړي، د دې کتاب په واقعیتونو باندې، د دې کتاب په ارزښت باندې.
له اجمل صدیقي په منې چې له سینوها سره خپل دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
له ځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د د پور هنر شهیدلی یو. شاغلی کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي، خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند، هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو، په افغانستان کې دننه روزګان ته مخه کوو چې د نورو درې دېرش ولایتونو په څیر موسیقي پکې بنده ده. د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې په خوایې تابله وهله. د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یاد خپل کار ته پرېږدي، یاد کار ورته پیدا کړي. نور په دې راپور کې
د روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو اله تبلا ده. پنځه پنځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباري د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباري شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباري چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلش چه پخ خلکه نخواشه دی مانا ته دغه مشکلات سے اخلاص کو
په اورزګان ولایت کې د ګوتو پښمیر سندرغاړي دي خو دې سندرغاړو اوس له هنر لا ساخیستي ځینو یې ډریوري ته مخه کړې او ځینو بیا هټي اخلاصي کړې دي
مازیګر چې لمر ډوبېږي ورختا یم ما شم چې بیا څنګه
د سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس یې په ترینکوټ ښار کې یوه هټي اخلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې صفر حالات کې نه سي څه نا څه اصلاحات کدي پکې راولي. بیا خلک
د اقتصاد نظر په دغه فراوانی ناروغي اخته سي
بلخوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولی قریشي وایي
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي په کښې کې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید د خلاف څه نه وي په کښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بېکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هره ورځ په همدې خاطر چې بېکاري ده له هیواده تېښته کوي.
د روزګان د هنرمندانو د ژوند حال دیرش کلن مهمند کندهاری دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي. په دې وروستیو کې د ده د سندرو مینوال زیات شوي دي. مهمند کندهاری د عبدالرؤف کندهاري زوی دی چې له تیرو 50 کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندی او ګرم ساتلی. له مهمند کندهاري سره صادق رښتینی د ده د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
مست محبوبا ده خاله پر ابرو زما ده زړه لیلا ده توری توری سترګي شنه شنه خالو ندی زلفی د گل غټي سره سره لاسونه دي توری توری سترګي شنه شنه خالو ندی.
مومن کنداری ډیره مننه چې مرکې ته رالاس. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو په اړه وایس او بل دا چې څومره وخت کېږي چې سندرې وایس؟
ما خو د کوچنیوالي سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل چون زما پلار هم یو هنرمند و چې عبدالرؤف کنداری نومېږي. نو بس د هغه وخت مې شوق علاقه مې درلودل نو امکانات نه و بیا چې د موسیقي ځای مخ ته بوزم ادامه ورکړم درسونه یا مکتب دا بیا دورې آلنډ ته چې راللو. نو په دا خاطر بیا کرار کرار مې دا شوق مې ډېر سو بیا اخر مجبوره شوم یو 4-5 کاله د مخه مې یو درس شروع وکړله. اول مې نه د یو هندي استاد سره ولاړم چې راج موهن نومېږي دلې په اوتریخ کې ژوند کوي د هغه سره مې درس وویل. نو بیا د هغه بعد مې یو څو پروګرامونه هم دغسې تېر کړله چې هغه درس هم راکړي. مابینځ کې پروګرامو ته هم تلم هندي سندرې به مې ویلې هندي سندرې وې. نو بیا پروګرامونه هندي وه. بیا یو ورځ دغسې سره ناست وم نو یو چا ول ولولي یو افغاني سندره نصب ته اواز ډېر ښه اواز دي دا دي هغه دي. نو بس زم دغه سولم مال وده خو رښتیا دي. بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندرې سره شروع کوم. نو بیا دغه مسته محبوبا مې اوله پلاوه چې ومې ویل بیا نو رالم د استاذ دپاره دلته استاذ ته رالم نظیر خاران نومېږي استاذ مو. بیا نو ده موسیقي را ته ارینج کړل. نو اوس فعلاً دلې هم دوه سندرې استاذ را ته ارینج کړې دي چې یوه مسته محبوبا ده او یوه بل هم ده چې د تور زلفان پر بخشه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي دا مې هم د پلار سندره ده.
د موسیقي هنر ته د راتګ انګېزه مو څه وه؟ حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه هم متاثره سوي یاست؟
بله بله ولې نه ولې نه او ډېر تشویق کړم. پلار مې هم کله کله چې به موږ دوستانو دوی به چې راغله زموږ کورو ته فامیلونه چې به راغلله بیا به نو زما پلار زه همېشه کښېنم خپل بغل ته ولوس یو سندره ته ووایه نو را باندې ویل به کله چې هغه معلومات د درس میم نه د لو دینه مې د سم आवाज هم دغه خو بیا به را باندې ویل چې و درې رولونی کې تشویق سي نو کرا کرار مې دغه سره شروع کړی د مې ورکړه موسیقي ته نو بس ختای دی چې یو شی مې سره وکړو
خپل لومړنی سندره مو په یاد کمیروانی وکی څو بیتونه را ته زمزمه کی
ولا ما خو چې اوله سندره مې وویل مو خو زه خو ډیر ما چې د څنګه چې ما اوله ما زوکه ما اندی سندره ډیره وویل نو یو سندره و چې ما به ډیر همیشه وویل بیا چې درس میم شروع کی بیا مې هغه اندی سندره مو وویل نو هغه نو یو سندره د مثال د خالق به پیرنی د کشور کومار یو ډیر مشهور نرماندی سندره یې مې تم سه پیار هغه به مې زمزمه کوله بیا چې درسونه مې شروع کړل بیا به هغه باندې مې کارم شروع کینو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړ هغه غزل مې مول په یوټیوب کې ستا هغه غزل مې اوله غزل هم
مې تم سه پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا
زه چې تر کومه ځایه خبر یم تاسو اوس عملاً د موسیقي زده کړه کوئ
بله بله
په تیرو دوه لسیزو کې په وطن کې ډېری ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي آیا علاقه یا شو کولای سي چې یو څوک ښه هنرمند کړي
زما په نظر اشوکي بلا دونه دغه ونه کې لکه یو نفر چې ډېر درس واخی یا زحمت وکاږي نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري مثلا اوس ډېر ډېر ښه آوازخانان شته چې هغه شوقي یې وایي مګم بیا د درس دغه یې نه لري استعداد یې نه لري چې درس یې وایي مثلا یا یو زحمت وکاږي یا نه غواړي چې زحمت یې وکاږي شوقي یې وایي مګم کنی آوازونه یې بیا ښه وي اوس مثال یو بیا دی ډېر درس وایي زحمت کاږي هغه بیا دغه نه لري استعداد یې بیا نه لري چې مثال درا شوقي پوري نو دا ډېر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري مثلا زه خپل شوقي یم ام شوقي یم ام علمي درس ما اخیستې دي ام مثلا ډېر خلګ راتوي استعداد هم لرم بعضي خلک دي چې आवाज لري استعداد نه لري بعضي خلک دي چې استعداد لري به आवाज نه لري
تاسو خپل لکوم صاحب څخه پیروي کوي او په دې برخه کې مستاد څوک دی
ما خو چې هغه ډېر زو کو دغه می دي هغه ګرد کلاسیک دي مثال کلاسیکی ده مثلا غزل دی کلاسیک دی مثلا ما ده پلار غرشته چی ده اگر کم مام اگر انتخاب کرده ده چی زه په هغه رشته کې زه مخته ولاړسم د خیر سره څنګه چې زما پلار تاسو ته در معلومو چې یو ډېر ښه دوران یې درلود یې ښه موسیقي هر رقم کمپوزیشنه هر رقم دغه موسیقي سره د کنکشن درلود یې یاد نو د پلار په موسیقي باندې ما لوده زه هم خپله کار وکړم هر څومره چې زه سنو سال مې ډېر سو وغونه زما شوق او علاقه هم دغه موسیقي ته ډېره سوله فعلا خو زما استاد چې ویندی و راجمهن نومېدی بیا اوس نو راغلم د استاد سره شاګردي کوم نو اوس استاد نذیر خره نو اوس فعلا د استاد سره نو یو دوه درې درس راغلی یم بیا مې یو څو سندرې در مکس ماستر کړي دي او موسیقي را ارنج کړې ده نو اوس هم یو نوې سندره د مشکار پر کوو دا اوس د لیر په سټوډیو کې ناست یو پر هغه سندره موږ کار کوي
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو فرپالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اورېدلو هم بندیز لګول شوی تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندیښنه لري
اوس تلویزیونان هم ډېرې بند سوي دي نو موږ خپل چیش کړي دي چې موږ چې سندرې د لوډ یا ویډیو کلیپونه موږ لوډل مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کوو از موږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي زه یا پلایو سات می دلو دی ورالم چې کتل می اغم دغه سی استودیو جوړ کړي نو اغم سب تو امکانات دغه دی لو دی
ورسی کې به یو بل سندره ساس خوښ واو
بله ولین
پر بخش است د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی
وقت جاستا ده سینی چی تور زلفان پریوزی لکه کپاس پر خزانه چی تور مران پریوزی تور بخش است دستینی چی تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی